آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته د افغانستان قواوو بیرته نیولې ده ترکیه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې یو ډیر مهم رول ولري او ټاکل شوی ده چې خارجه وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ نایجیریا او سعودي عربستان ته د سفر نه مخکې په کینیا کې د تروریزم په مسلې وغږیږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د شعر او موسیقي پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سبب چوي دی تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته نن ماښام د افغانستان قواوو بیرته ونیوله. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ناوخته په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د خان آباد ولسوالۍ په جګړه کې د څلورو طالب قمندانانو په ګډون 15 اویا وسلوال وژل شوي او دغه راز شپږ تنه حکومتي عسکر وژل شوي او 14 نور زخمی شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د افغان امنیتي قواوو شپږ عسکر وژل شوي او 14 زخمی دي او زیاته یې کړه چې کماندو او هوایی قواوې قندوز ته رسېدلې دي او په اړوندې ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو بوختي. نن سهار وختي په ځایي وخت څلور بجې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د خان آباد په ولسوالۍ باندې برید وکړ. د دې ولسوالۍ بازار یې ونیول او بالاخره د ولسوالۍ مرکز هم ترلاسه کړ. نن درېمه ورځ چې د چمن سپین بولدک لاره تړلې ده. د افغانستان سوداګر ویلي دي چې پاکستانی ملیشو د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره تړلې ده، له دې کبله په میلیونو افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د افغانستان سوداګرو تر 200 نه زیات په میوه بار لارې په سپین بولدک کې بندې پاتې دي. د قندهار ځایي مقاماتو ویلي دي چې دوی هم د لارې د بندېدلو د اصلي عواملو په حکله پوره معلومات نه لري. د قندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجی نصر الله زهیر د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې دغه ستونزه هر کال هغه وخت راځي چې د افغانستان نه د میوو صادرات شروع کیږي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ترکیه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې یو ډیر مهم رول ولري چې په قومي حساب د نورو ستونزو مخه ونیول شي. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن وکړه. یلدرم په استانبول کې خبریالانو ته خبرې کولې. دوی ویل موږ وایو چې نور د وینو بهول بند شي، ماشومان او بیګناه خلک باید مړه نه شي، نو ځکه په ترکیه په راتلونکو شپږو میاشتو کې ډېره فعاله وي چې د دې روانو ستونزو مخه ونیول شي چې حالت نور پسې خراب نه شي. یلدرم وویل چې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نور په سوریه کې رول نه لري، خو د قدرت د انتقال په وخت کې به حتما ورسره خبرې کیږي، ځکه چې هغه نن د خبرو یو اړخ دی که زموږ خوښیږي یا نه خوښیږي. د ویل خای موږ سره کینو د قدرت په انتقال وغږیږو، انتقال به وشي، خو موږ په دې باور یو چې پی کې کې داعش یا اسد باید په دې خبرو کې نه وي. سلګونه زره یمنیان د شیعه حوثي یاغیانو او د هغو د پلویانو په طرفدارۍ د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په طرفدارۍ مارش کوي. نننی مارش په پایتخت صنعا کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی، د یوې نوې ګډې مشورتي شورا په طرفدارۍ کیږي چې یاغیانو او صالح تیره میاشت اعلان کړی ده. په نړیواله سطحه پیژندل شوي حکومت او ملګرو ملتونو دغه شورا رد کړې ده. د یمن جګړې اسکر او حکومت ته وفادارې ملیشې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف شاته ولاړ دی، د شیعه یاغیانو او صالح وفاداران دي. حوثیانو په 2014 کال کې صنعا ونیوله او د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2015 کال کې تعرضي حملې پیل کړې. د سولې خبرې د دې میاشتې په شروع کې ناکامې شوې او لږ وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ قواوو هوایی بمباری شروع کړې. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو پرون د جمعې په ورځ د یو داسې پریکړې غوښتنه کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو سره جګړه پای ته ورسوي. په دې هکله نور تفصیل حسیب الکوزای لولي.
د سپینې ماڼۍ په بیانې کې راغلی دی چې بایدن او پوروشنکو دواړو په ټلیفون خبرې وکړې او په ختیځ اوکراین کې د روسیې انکشافاتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. چیرې چې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو په تکراری ډول د سوي اوربان څخه سرغړونې کړې دي او اوس د سرغړونې کچه د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه ده او په جګړې کې معمولا د درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي. د سپینې ماڼۍ په بیانیې کې راغلی دی چې بایدن د امریکا د متحده ایالاتو پیغام روسیې او نړۍ ته لیږلی دی چې نړۍ وضعیت ویني او په کار ده چې وضعیت بیرته عادي سي. د ولسمشر مرستیال جو بایدن د یوکراین څخه هم غوښتي دي چې د زغم څخه دې کار واخلي. دواړو مشرانو د سیاسي او ډیپلوماتیکي لارو نه د شخړې د حلولو پر ضرورت ټینګار وکړي او د ټولو خواوو څخه د منسک د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. د یوکراین چارواکو د پنځم په ورځ ویل چې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو په ختیځ یوکراین کې د اوکراینیز ځواکونو پر موقعیتونو باندې 300 د توپ مرمۍ او 500 اوانونه ورغورځولې دي چې په لړ کې لږ تر لږه 3 اوکراینی سرتیري وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. پوروشنکو د پنځم په ورځ خبرداري ورکړي چې وادي د جګړې د دوام په صورت کې د ماشالله یا استراري حالت تطبیق نه ردی نه د نویو پوځي تحرکاتو امکان ردی. روسیه په دې وروستیو کې د یوکراین پر پوځي او استخباراتي قواو باندې تور ولګوي چې د کریمیا په سیمه کې حمله پلانوي، خو اوکراینی چارواکي د روسیې تور نه ردی او وایي چې کرملین غواړي په دې پلمه په ختیځ اوکراین کې جګړې ته شدت ورکړي. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نخبريږي. ټاکل شوی ده چې خارجه وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ اول نایجیریا او سعودي عربستان ته د سفر نه مخکې په گاونډیو ملکونو کې د تروریزم په مسلې وغږیږي. کیری به اول د کینیا د جمهور رئیس اورو کینیاتا سره د جنوبي سودان په بحران او په سومالیا کې په تشدد وغږیږي. په سومالیا کې د الشباب افراطي ډله چې د القاعده سره ملګرې ده فعاله ده او په پایتخت کې مرګانۍ حمله کوي. جان کیری به وروسته کینیا ته ولاړ شي چې د جمهور رئیس محمد بوهاري سره د ملک په خراب اقتصادي وضعیت او اداري فساد او هم د غرض د تروریستي ډلې بوکو حرام په تهدیدونو وغږیږي. بوکو حرام په 2014 کال کې د چیباګ د ښوونځي 300 متعلمین وتښتولې، لږ تر لږه 60,000 کسه یې تر اوسه پورې په نایجیریا کې د حکومت ضد پاسون کې وژلې دي. جان کیری به د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د خلیج د شورا د رهبرانو او همدغه راز د برتانیې د نمایندګانو او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره په گاونډیو ملکونو کې پر رواني جګړې وغږیږي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د شیعه یاغیانو سره د حکومت په طرفداري د سو کلونو رئیس جنګیږي، خو د بشري حقوقو ګروپونه او د نړۍ رهبران اعتراض کوي چې بې دریغه بمباری کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته نن ماښام بیرته افغان ځواکونه ونیوله. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
دا دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ناوخت په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ په جګړه کې د سلورو طالب قمندانانو په ګډون 15 ویاتنه د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوی دي. هغه وویل چې په دې جګړه کې شپږ تنه حکومتي ځواکونه هم وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي.
در حال حاضر کمربندای امنیتی ک مربوط شهر کندز است، مربوط ساعت مختلفه.
هغه ویل په اوس وخت کې هغه امنیتي کمربندونه چې د کندز د ښار او دغه ولایت مختلفو سیمو لکه خان آباد، علی آباد، امام صاحب او په هر ځای کې چې د دښمن ګواښ شته زموږ ځواکونه په جرأت سره د هغوی پر وړاندې مبارزه کوي او نه پرېږدي چې دا تروریستي ډله د کندز امنیت له خطر سره
مخ
کړي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په کافي اندازه تازه دمي کمانډو او هوایي ځواکونه کندز ته رسېدلي دي او اوس هم د دغه ولایت په اړوندو ولسوالیو کې پر تصفیوي عملیاتو بوخت دي. نن سهار وختي په ځای وخت سلور بجې وسلوالو طالبانو د خانابات پر ولسوالۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ بازار ته ننوتل چې بیا وروسته د ولسوالۍ مرکز هم ونیو. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو له دغه ولسوالۍ څخه نږدې 2 کیلومتره تاکتیکي شاتګ کړی و. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې غونډه کې وویل د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد